Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم سهار مو په خیر وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده سفی ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم نن سه شنبه ده د 14 کال د سلواغې د لوی نهمه د 2015 کال د جنوري 28 پیل په خبرونو کوو ملګرو ملتونو ویلي چې تاجکستان باید د افغان کډوالو ایستل ودروي ملګرو ملتونو دا غوښتنه ورسره له هغه وکړه چې تاجکستان تیره میاشت لسګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یو ان ایچ سی آر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوی معلومات ترلاسه کړي چې د دسمبر په میاشت کې له تاجکستان څخه لږ تر لږه 80 افغان کډوال افغانستان ته ایستل شوي دغه اداره زیاتوي چې ډیره ایستل شوو کسانو قانوني اسناد او د کډوالۍ کارتونه هم درلودل دا اداره زیاتوي د 2014 کال تر پایه شاوخوا 9000 افغان کډوال په تاجکستان کې میشت وو د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د بامیان ولایت د سربو او جستو د پنځو کانو د استخراج قراردادونه له څو شرکتونو سره لاسلیک کړل د وزارت پرون په خبر پانه کې ویلي دا قانون په یو کاولانګولس ولې کې موقعیت لري او د هغو قراردادونو له افغان جرمن الهرمین ګاما ایګل کندهار خوګیانی او موسی سلطان شرکتونو سره لاسلیک کړی دي ټاکل شو بیا شرکتونو پر دغه قانون 1,200,000,000 افغانۍ پانګونه وکړي خبر پانه زیاتوي دا قراردادونه د پنځو کلو لپاره دي او بیا تمدید کېدای شي خبر کې ویل شوی د قانونو پروسس به سل په سلو کې دننه په افغانستان کې تر سره کیږي د قانون وزارت زیاتوي له یادو قانون څخه به د حکومت ونډه 50% وي د قزاقستان د انرژي وزارت وایي د دغه واد قزاق غاز شرکت د ټاپی یا د ترکمنستان افغانستان پاکستان هند د غاز د ګټ پایپ لاین د جوړولو په پروژه کې د ګډون لپاره په خبرو بوخته د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د وزارت پرون ویل اوس مهال د قزاق غاز او د ترکمنستان د دولتي شرکت ترکمن غاز ترمنځ خبري روانه ان دی ترکمن غاز د ټاپی په پایپ لاین شرکت کې 50% ونډه لري د قزاقستان د انرژي وزارت په ټاپی پروژه کې د ګډون لپاره د خبرو د پیلولو خبر یو ورځ وروسته له هغه اعلان کړ چې په هرات کې د طالبانو ځایي چارواکو ویل تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د ټاپی 6 کیلومتره نلیکه غزه ولیده د قزاقستان د انرژي مرستیال وزیر ایرلان اکینزانوف د 2014 کال په اکتوبر کې په المانتی کې د قزاقستان افغانستان سوداګریز فورم ته ویلي وو قزاقستان د ټاپی نلیکې په جوړولو کې د ګډون لپاره خبرې کوي ازبکستان د طالبانو له حکومت سره موافقه کړې چې د حیرتان مزار شریف پر ریل لارې د ریل ګاډي د تګ راتک د عملیاتو او ساتنې قرارداد اوکت کړي د ازبکستان د ترانسپورت وزارت پرون ویل دا موافقه تاشکند ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ریل لارو د ادارې د مرستیال محمد اساق صاحب زاده د سفر او د ازبکستان د ترانسپورت له وزیر الهام مخاموف سره په کتنه کې وشوه د طالبانو د ریل لارو د ادارې مرستیال د جنوري له 28 تر 30 په تاشکند کې وو په دې کتنه کې د ترانس افغان ریل لارې د پروژې په کار کې د چټکتیا او د راتلونکو مراحلو په پلان هم خبري شوی ترانس افغان هغه پروژه ده چې ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره نښلوي د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس پرون په ملبورن کې د افغانستان د خزو د کرکټ د جلاوطنه لوبډلې د یوې نمایشي مسابقې د تابعه خبر ورکړ د افغانستان د خزو کرکټ لوبډله به چې په استرالیا کې له میشتو افغان کډوالو څخه جوړه ده د پنجمې په سهار د ملبورن په جنکشن اوول کې د ویت هاوت بورډرز 11 په وړاندې شلوریزه لوبه وکړي دا لومړی ځل دی چې دوی د طالبانو له وخت رسیدو او له خپلې وات خلوتلو وروسته په یو لوبډله کې رایوځای کیږي د دې ټیم نیمایي لوبغاړي په کانبرا او نیمایي نورې په ملبورن کې اوسي د استرالیا د کرکټ د اجرایی رئیس نیک هاکلی د افغانستان د خزو د ټیم د مسابقې اعلان په داسې حال کې وکړ چې دوی افغان لوبغاړي ناهیده سپاند او فیروزه امیری تر څنګ ولاړې وي د هیله څرګنده کړه چې دا مسابقه به افغان لوبډلې ته د نورو مسابقو لار هواره کړي او سویډن اعلان وکړ چې د سمندر په تل کې د نوري فایبر د یو کیبل د پرې کېدو په اړه مقدماتي پلټنې پیل کړې دي دا کیبل د لاتویا او د ګوتلند ټاپوګانو ترمنځ پرې شوی او احتمال شته چې د ورانکارۍ نتیجه وي سویډن دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې په بالتیک سمندرګي کې یوه بیړۍ د دې کیبل د خرابولو په شک توقیف شوه دې او ورسره څو نورو پیښو په دې ستراتیژیکه سیمه کې د روسیې د تخریب او د جاسوسۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې د سویډن د ملي امنیت څانګې لوی څارنوال ماتیس لیوینکویست ویلي په روانو تحقیقاتو کې څو ادارې ګډون لري چې پکې د پولیسو د عملیاتو څنګه ساحل ساتونکو او د دې هیواد وسلوال ځواکونه شامل دي دا او د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التام لوستلی شي ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته سر مطلب مداوی چې یوناما امنیت شورا ته په خپل ورستی درې میاشتنی راپور کې د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکی مرګ ژوبلې اعدامونو او بدني مجازاتو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې.
که طالب واکمنان د حکومت د ښه حکومت تعریف لوري اوچت که د منوا نخلي د دې امکان شته چې ورځ تر بلې امنیت تکنه شي.
د دوشنبه پر اسپا افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت بیرته لوړ شو.
سات تغیر کړي. په دې چې نه چې مثال د می یو نرخ سات کې تغیر کړي. د تیرې یوې ورځې په پرتله د ډالر په تقریبا لس افغانۍ تفاوت کړي.
د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی اول راونډر عظمت الله عمرزی د آی سی سی د کرکټ نړیوال شورا لخوا د 2023 کال د کرکټ غوره لوبغاړی اعلان شوې ده.
ډیر زیات خوشاله يم چې د 500 د کال غوره لوبغاړی ونومول شم. نو ډیر زیات د افتخار او د خوشاله احساس ما تر کې دا غوښو چې تر شای ډیر زیات مهنت او خواري مون کړې و.
او د اسرایلو بناوري چې و اسرایلی خځو چې په غزه کې د حماس تندارې ډلې له لوري ارغمل شوی وي او شاوخواش پاړس میاشتې بند کې وي د لوږې د ورځو په غزه کې له یو تونل بل ته د وړل کېدو او د ارغمل نیونکو لپاره د پخلي کیسې بیان کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکی مرګ ژوبلو اعدامونو او بدني مجازاتو پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې. په دې راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ مودر انغاړي یو برخه د افغانستان امنیتي وضعیت ته ځانګړې شوې د دې یوناما د راپور د دې برخې جزئیات اسمت ساروان راوروي.
د ملګرو ملتو د درې میاشتنی راپور له مخې د 2023 کال په وروستیو درو میاشتو کې په افغانستان کې د وو وسلوالو بریدونو او چاودنو په ترڅ کې اتلس کسان چې څوارلس یې ملکی وګړي وو وژل شوي او یو شپېته نور ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې 55 ملکی وګړي دي. د یوناما د راپور په امنیتي برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پکتیکا او پکتیا ولایتونو اړوند د ډیورن کرښې په اوښدو کې د نشټو یادونه شوې چې لکه بلې د کرښې دواړو خواو ته مرجوبلې اوښتې دي. یوناما د دسمبر په 24 د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د هوایي برید یادونه کړې او ویلي چې په دې برید کې د ډیر شو ماشومانو په شمول 9 تنه وژل شوي او 8 ژوبل شوي دي. راپور وایي چې په کابل او تخار کې د ملي مقاومت جبهې په 2 بریدونو کې یو ملکی وګړی وژل شوی او 11 نور چې ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. د راپور لمخې په افغانستان کې دننه تر ټولو خودړی پیشه د نومبر په 20 هغه مهال وشو چې په بغلان ولایت کې داعش ډلې د صوفیانو پر یوه زیارت برید وکړ او په لړ کې یو لستنه ووژل شول. د چارو نظر خاوند عبدالباری آرزوی سره لدی چې امنیتي پیښې ډېرې نه دي خو دا بریدونه دا ښیي چې ممکن په راتلونکي کې د ناامنۍ پیښې نورې هم ډېرې شي مګر دا چې پر افغانستان واکمنه ډله په خپله تګلاره کې بدلون راوړي.
یقینا ځینې پیښې خاصتا په 24 کال کې سوي دي چې هغه ډېر تلفات هم یا د داعش په حملو کې وي او یا د پاکستانی ځواکونو د تیری پایلو مجموع کې باید وویل سي چې امنیت شدي تر خو د څنا څه پیښې چې رامنځته شوي دي کېدای سي چې پیل د نورو بې امنیتي وسي که طالب واکمنان د حکومت د ښه حکومت تعریف لوري اوچت که د منوا نخلی د دې امکان سته چې ورځ تر بلې امنیت تکنه شي.
د یوناما په راپور کې د خلیل حقانی د وژل کېدو یادونه شوې او ویل شوي چې په دسمبر میاشت کې په کابل کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو په وزارت کې یوې چاودنې د طالبانو د کډوالو وزیر او د طالبانو درې نور غړي ووژل. پا په دې انتحاري برید کې څلور تنه نور ټپیان شول. راپور زیاتوي چې د نومبر په 3 نیټه د بغلان په پلوخمري ښار کې په یو بمی چاودنه کې اتلس کسان ټپیان شول. ملګری ملتونه وایي چې په چیرو دریو میاشتو کې له پخوانیو جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناوچاودو توکو په چاودنو کې څلور شپېته کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې دا د افغانستان د جګړو اوږدمهاله خطرونه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د کرکټ مینوال ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی او آل راونډر عظمت الله عمرزی د آی سی سی د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د 2023 کال د کرکټ غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
عظمت الله عمرزی د 2023 کال غوره کرکټر شو. د کرکټ نړیوال شورا د دوشنبه په ورځ د کال د غوره کرکټر او ټیم اعلان وکړ. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال په یوروزینو نړیوال لوب کې په خیلاس چټک بولینګ کاو او په غوړه توپ هني سره د افغانستان د ټیم په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړ.
ډیر زیات خوشاله يم چې د 500 ورځې د کال غوړه لوبغاړی ونو مول شم. نو ډیر زیات د افتخار او د خوشاله احساس ما تر کې دا غسو چې تر شای ډیر زیات مهنت او خواري مون کړي و. همداسي منیجمنت سټاف د خوانه، کوچینګ سټاف د خوانه، خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې موږ سره مهنت خواري شوی او په موږ غي اعتماد چې کوم موږ ته ډیره زیاته انرژي راکول او نو همیشه موږ به کوشش همدا کوو چې د دې اعتماد موږ خراب نه کوو، خپل پورا کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې کارکردګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي.
عمرزی په 2023 کال کې په 14 ورځنیو نړیوالو لوبو کې 411 منډې جوړې کړې او 11 وکټې اخیستې دي. د عمرزی د بیټنګ او ریجیا او سات سره باندې 250 دی او د وکټو هغه بیا سره باندې شل یاد شوی. په دې معنی چې په هر لوبو کې په اوسط ډول یوازې شل منډې ورکړي. عمرزی نږدې 25 کاله مخکې په کونړ کې زیږیدلی او له 14 کلنۍ کرکټ پیل کړی. هغه د افغانستان په 19 کلنو ټیم کې شامل او تر هغه وروسته ملي ټیم ته لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوال شورا یاد کړی چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبی افریقا، بنگلاديش او زیمبابوي سره په لوبو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د بیلګې په توګه د بنگلاديش سره د یوې لوبي یادونه کړې چېرته چې عظمت الله عمرزی په وروستیو اوورونو کې درې سیال لوبغاړي وسوځول او هغوی پرې نښودل چې سریز له افغانستان وګټي. د کال غوره کرکټر ته د نړۍ په کچه تر ټولو نامتو او تکړه لوبغاړي کاندیدېږي. د کرکټ نړیوال شورا د 2023 کال د کال غوره لوبډله هم اعلان کړې چې پکې د افغانستان عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز او علا محمد غزنفر شامل دي. د 2023 کال د شلووریز غوره ټیم په چوکاټ کې بیا د افغانستان ستوري لوبغاړي راشد خان شامل دي.
پرون دوشنبه په افغانستان کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت بیرته لوړ شوی و. په کابل کې پرون یو ډالر په اتاوی افغانیو بدلیدل. په داسې حال کې چې د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د یکشنبه په ورځ د یو امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو بیه یو اتیاو ته لوړه شوې وه. د ډالرو په وړاندې د افغانیو بیه په داسې حال کې 4 افغانۍ ښکته شوه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تېره ورځ د 50 میلیونو امریکایي ډالرو د لیلام خبره وکړه. خو اقتصاد پوهان د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ساتلو او ثبات لپاره دا اقدام یوازې یو موقتی حل لار بولی.
په داسې حال کې چې په تیرې وونه کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغاني بیا د پام وړ راټیټ شوی، خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې د دوشنبه په ورځ د دلوي پاتمه د ډالرو پر وړاندې د افغاني بیا اته او 55 افغاني تر رسیدلې ده. دا په داسې حال کې چې د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د یکشنبه په ورځ د یو امریکایي ډالرو بیا یو اتی افغاني تر رسیدلې و. د کابل په شاهزاده سرای کې ځینو صرافانو ازادي راډیو ته وویل چې د ډالر پر وړاندې د افغانیو بیا هر شیبه د بدلون په حال کې ده او ثابته بیان نه لري. د کابل د شاهزاده سرای دوه صرافانو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خبره سي، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا سات په سات تغیر کوي. که د سینې چې مثال دی، مې یو نرخ سات کې تغیر کوي. دا د تیر یوې هفتې په پرتله د ډالر بیه تقریبا لس افغانۍ تفاوت کړی دی. مشکلات رامنځته کړي دي خلکو، هغه مشکلې پیدا کړي دي تر څو د افغانۍ د خپل کوم توازن چې دی هغه له منځه یوشي.
په تیرو دوو اونیو کې د ډالرو پر وړاندې د لسو افغانیو په ارزښت بیه راټیټه شوې. له حکومت زما غوښتنه دا ده چې له نړیوالو او هغوی چې له هېواده بهر دي او ملګرو ملتونو سره یو مثبت تعامل ته سره ورسیږي، کنه نو فکر نه کوم چې په افغانستان کې په بازار کې د ډالرو ویش ته دی وضعیت مخه ونیسي.
دا د غو صرافانو په خبره په تیرې یو اونۍ کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ بیا بے ثباته سوي ده. د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ بیا په داسې وخت کې نږدې څلور افغانۍ ته لوړ شوی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تیر ورځ نن دوشنبه لپاره د 25 میلیونه امریکایي ډالرو د لیلام اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له دې اعلان وروسته د یو امریکایي ډالرو بیا چې مخکې د یو اتیا افغانۍ په ارزښت تبادله کېدل نن دوشنبه اته او یو 55 افغانۍ ته راټیټه شوې وه. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چارواکو د یکشنبه په ورځ د افغانیو د ثبات په اړه د صرافانو د اندېښنو د زیاتېدو له امله یوه ناسته هم ورسره جوړه کړې وه. له دې سره ځینې اقتصاد پوهان وایي د طالبانو دا اقدام به په دوامداره توګه پایله ورنه کړي. د اقتصادي چارو پوه آزرخش حافظي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا شونی دا چې د ډالرو په تزریق په مصنوعي او لنډمهاله توګه د ډالرو ثبات وساتل شي. په دوامداره توګه دا امکان نه لري ځکه چې ډالر تل موجود نه وي چې تاسو باید هر اونۍ بازار ته 1.5 میلیونه ډالر داخل کړئ تر څو اضافي افغانۍ راټولې کړئ. نو د یو متعارف او ځان بسیا اقتصاد لرلو لپاره د سوداګرو په واک کې د وارداتو لپاره د کافی پیسو موجودیت اساسي لاره ده.
ښاغلی حافظي، له افغانستان سره د بهرنیو مرستو بندیدل د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت بدلون له لاملونو بولي. د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه په تیرو نږدې دوه اونیو کې په داسې حال کې راټیټه شوه چې امریکا د دغه هیواد په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ له بری وروسته یو شمېر هیوادونو سره یې د مرستو د بندیدو اعلان کړی دی. د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بیو کمېدو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو سوداګرو ریزو توکو پر بایو هم د پام وړ اغیز پریښی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د یو یوټیوب چینل چلوونکی او مسول مدیر سید رحیم سعیدی د طالبانو پر ضد تبلیغاتو په تور د طالبانو لخوا په 3 کاله بند محکوم شوه. د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې اعلامیې په خبرولو سره دا پریکړه غندلې او له ځنډ پرته یې د نوموړي د خوشي کولو غوښتنه کړې. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت تازه خبرداری ورکړې چې رسنۍ د طالبانو حکومت له سیاستونو، اسلامي اصولو او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه وکړي د دوی فعالیتونه به بند کړل شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د یو یوټیوب چینل چلوونکی او مسول مدیر سید رحیم سعیدی د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور د طالبانو لخوا په 3 کاله بند محکوم شوی دی. یاد مرکز نن دوشنبه د ویلامی په خبرولو سره دا پریکړه نه عادلانه بللې او له قید او شرط پرته د نوموړي د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په ویلامیه کې راغلی چې دا پریکړه د روان کال د عقرب په شپږمه نیټه د سعیدی د کورنۍ او مدافع وکیل د موجودیت پرته اعلان شوه او په ورته وخت کې د بیا کتنې لپاره هڅو هم نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو پر بنسټ سید رحیم سعیدی چې ناروغ دی د پولیسرخي زندان ته لیږدول شوی دی. په اعلامیه کې هم دا شان راغلی چې ښاغلی سعیدی د رسنیزو محتوا د تولید په برخه کې له 2 لسیزو څخه زیاته تجربه لري چې د چنګاغ په میاشت کې له خپلو 2 همکارانو سره د طالبانو لخوا نیول شوی وو. د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت تازه خبرداری ورکړی چې رسنۍ د طالبانو حکومت له سیاستونو، اسلامي اصولو او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه وکړي د دوی فعالیتونه به بند کړل شي. د دې وزارت ویان خوبیب غفران د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې دا کار به د رسنیزو سرغړونو د سیړونو د کمیسون لاري تر سره شي. وړاندې خبریالانو ادعا کړې وه چې د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د کمیسون کار چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نه یوازې د اطلاع رسونې په برخه کې اغیزمن نه دی بلکې طالبان ترې د بیان د ازادۍ د ځپلو د وسیلې په توګه کار اخلي. د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم وایي چې د ملي او فرهنګي ارزښتونو ساتنه د خبریالانو د کار له اساسي اصولو څخه دي، خو طالبان په بیلابیلو پلمو هڅه کوي چې رسنۍ د خپل حکومت د سیاستونو او کړنلارو منلو ته مجبور کړي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې غړي اسماعیل آزاد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا طبیعي ده چې رسنۍ باید د هیواد ملي او فرهنګي ارزښتونه وساتي، خو هغه څه چې سرغړونه بلل کیږي باید د رسنیو د سرغړونو د کمیسیون له لارې وڅېړل شي او وروسته پرې پریکړه وشي. دا چې خبرداری ورکول کیږي چې یوه رسنۍ به د دې او یا هغه دلیل له مخې بنده شي، دا د محدودیت یوه بڼه ده.
د افغانستان په شمال کې د ایوی سیمه ایز رادیو خبریال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، د خپل غږ د بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
هغه
څه چې د طالبانو چارواکي وایي که د دې خلاف څه خبره کړو د دوی له پالیسۍ سره مخالفت دی. موږ ته اجازه نشته چې په خپل زړه موضوعات که هغه د خلکو ستونزو په اړه هم وي خبره کړو. د اطلاعات او کلتور وزارت د ویان دا څرګندونې د محدودیت یوه بڼه ده چې په عملي کولو به یې رسمن د خبریالۍ او رسنیو جنازه اعلان شي.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې وړاندې یو شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بندې شوي او هیڅ خبریال د رسنیز کار په تړاو نه دی نیول شوی، او په ورته وخت کې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ کیږي، خو د خبریالانو د نیولو په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شوي او خبریالانو په کراتو ویلي چې د بیان ازادي محدوده شوې او د طالبانو له لوري ورته ګواښونه شوي او ځپل شوي هم دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ادعا کوي چې دا مهال لږ تر لږه څلور خبریالانو او د رسنیو کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت د محاکمو له لوري له دوو تر دریو کالو بند باندې محکوم شوي په زندانونو کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
و اسرایلی خزه چې په غزه کې د حماس د تونلارې ډلې له لوري یرغمل شوی وي او شاوخوا شپاړس میاشتې په بند کې وي، په وروستیو ورځو کې له ازادۍ او خپلو کورنیو ته له بیرته ګرځېدو وروسته د لوږې د ورځو په غزه کې له یو تونل بل ته د وړل کېدو او د یرغمل نیونکو لپاره د پخلي کیسې بیان کړي. په همدې حال کې اسرایل وایي د هغو یرغملو په منځ کې چې ټاکل شوی وه خوشې شي اته تنه یې مړه شوي دي.
اسرائیل وایي چې د هغه لیست پر اساس چې د یکشنبه په شپه د حماس لخوا ترلاسه کړی، له هغو درې دېرش یرغمل شویو څخه چې د اوربند او د یرغمل شویو د آزادۍ په لومړني پړاو کې له غزې څخه خوشي کېدل اته تنه وژل شوي دي. د اسرائیل د حکومت ویندوی ډیوید منسر د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې حماس ویلي 15 نور یرغمل ژوندي دي. د زیاته کړه چې د دې اتو یرغمل شویو د وضعیت په اړه د دوی کورنیو ته خبر ورکړل شوی، خو د وژل شویو یرغملو نمونه نه دی اعلان شوی. د اسرایلی چارواکو په وینا د یرغمل شویو د ازادۍ بل پړاو به د پنځشنبه په ورځ وي او ورپسې پړاو د شنبه ورځ ته په پام کې نیول شوی دی. په همدې حال کې د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته اسرائیلی رسنیو د هر یرغمل شوی په اړه کیسې خبرولې چې د اندیشمنو کورنیو د خلکو د اعتراضونو او د یرغمل شویو د ازادۍ لپاره هلې ځلې منعکس کولې. دوی په پرلپسې ډول د یرغمل شویو د کورنیو لغړیو دوستانو او آشنایانو سره خبرې کولې. له دغو یرغمل شویو شزو سره په تیرو شپاړسو میاشتو کې هر اسرائیلی بلد شوی دی. له همدې کبله کله چې هغوی خوشی شوي اسرائیلیانو داسې احساس کاوه لکه د هغوی د کورنۍ غړي چې له بنده راخلاصي شوي وي. دوی له داسې ډلې څخه وژغورل شوي چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره ګڼي. رومي ګونن، ایملی داماری او درون آشتین براخر چې ملکی وګړي وي د جنوري په 10 آزاد شوه. رومي ګونن ل خپل ملګرو سره د نووا موسیقي جشن لپاره د اسرائیل جنوب ته تللی و. د هغې یو شمېر ملګري ووشل شول او څو ناآشنا کسانو هغه وموندل چې ټپي شوی و او د مرستې هڅه یې کوله، خو هغوی هم ووشل شول. د حماس غړو هغه مهال رومي یرغمل کړ چې له خپل مور سره په ټلیفون خبرې کولې او د هغه لاس د ټپونو لعمل په وینو لړلې وو. رومي د غزیل تونلونو څخه د راخلاصېدو احساس لې بنوي زیژن سره پرتل کړی دی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او په افغانستان کې د ځنګلونو د وهلو د دوام پر ننګونی اندېښنه څرګندوي. اف ای او په خپل ویبپاڼه کې د افغانستان د ختیځو سیمو ځینې انځورونه خپاره کړي او لیکلي دي په پراخ ډول د ځنګلونو وهل کېدو چاپیریال ته د پام وړ زیانونه اړولي او د هیواد کې خلکو د معیشت د لمنځوړلو لامل شوي. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې د ځنګلونو د غیر قانوني وهل کېدو مخه نه نیول کېږي. نور جزئیات لابلې سپوږمۍ اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې په دې هیواد کې په پراخه کچه د ځنګلونو وهنه چاپیریال ته د پام وړ زیانونو د اوښتو او د خلکو د معیشت د لمنځوړلو لامل شوی. د ادارې دوشنبه د جنوري په 20مه د افغانستان د ختیځو سیمو یو شمېر انځورونه خبره کړې او ویلي دي چې د ځنګلونو وهل لا هم په دې هیواد کې یو ننګونه ده او ځنګلي پوښښ او بوټو کې د پام وړ کموالی لیدل شوی دی. اف ای او زیاته کړې چې د 1990 څخه تر 2000 میلادي کلونو پورې په افغانستان کې د ځنګلونو وهل کېدل په کال کې 2.3% لیدل شوی وو. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې د حکومت لخوا د ځنګلونو د غیر قانوني وهلو په برخه کې هیڅ مخنیوي نه کیږي. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي زلمی خپلواک ازادي رادیو ته وویل
او سم دغه چړیو لرګي هم د خلکو روان دي. به د شګل پولیس والی کې زمونږه په خواني په استلا باندې چې چنار زمونږ د جرګو د مرکو د سوري د ناسې زیوغم خلکو ختم کو توتان چې زمونږ استاسو یو چا میوه د افغانستان کې هغه هم د خلکو اوس د تجارتان ورپسې شوې دي او دا هم ختم کړل. او امړوک چې زمونږ استاسو هم دغه په خوا وچا میوه د دا وس خلاص سره امړوکان هم را دغه شوې دي او خلک ډیر نه لای خدا او زنګراتو پر بې دغه ټول په ځنګلاتو کې راځي. دا هم د خلکو ډېر چولو چور او تالان په ګډ د طالبان مخننسي نه پویږي چې څه وجه ده.
ذکر چې د ولایت بل اوسیدونکو د ازادي رادیو ته وویل چې له بیکاری او د عاید نشټون لامل یې د ونو وهلو او پلورلو ته مخه کړې ده.
منګه ورونه په خپل زغرته لرګیره وړو خرڅوي مخکې وزپو کې وس په کور باندې چې په دغه لرګیره وړو خرڅوي نو اس نور څه کار مارچ نشته دی او بس دغه کار مارکو درګیره وړو به دغه 200-250 افغانۍ باندې یو ګیړی خرڅو بس کړي خلک نه اخلي.
خود چاپریال ساتنې کارپو دین محمد فرهمند ازادي رادیو ته وویل
ځنګل وهل د چاپیریال د تخریب او ورته د زیان رسولو ترڅنګ د ککړتیا د ډېریدو لامل کیږي چې په پایله کې د اتموسفیر څخه کاربن ډای اکسایډ د بیولوژیکي کمښت سبب کیږي او منفي عکس العملونه زیاتوي. دا پروسه د ځمکې د ګرمېدو او طبیعي پیښو لامل کیږي. له بده مرغه خلک د فقر او بېوزلۍ له امله د ځنګلونو وهلو ته مخه کوي او توره او غیر قانوني سوداګري خلکو ته اجازه ورکړي چې ځنګلونو ته زیان ورسوي.
مردم اجازه می ده تا ای که همین جنگلات قطع کنه و با جنگلات آسیب بزنه.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت د ویاند مصباح الدین مستعین نظر هم وپوښت، خو هغه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خود دې وزارت په ویپاڼه کې ویل شوی چې د طبیعي سرچینو او د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې لپاره پروګرامونه پیل شوي او دا د دې وزارت اساسي او برحاله برنامه دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت هم یو کال مخکې ویلي وو چې د وزارت د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې او پالنې په موخه یو ځانګړي قطعه جوړه کړي، او هغه کسان چې د ځنګلونو د ونو د وهلو او د طبیعي سرچینو د لمنځه وړلو لامل کیږي څاري او د قانون منګولو ته سپاري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې د راپور لمخې افغانستان شاوخوا 1.8 میلیونه هکتار ځنګلونه، ونې او بوټي لري چې د هیواد 2.3% برخه جوړوي. دغه ادارې د روان لمریز کال په پیل کې ویلي وو چې په 15 کلونو کې افغانستان 40% ځنګلونه له لاسه ورکړي. د ادارې زیاته کړې چې د 2 کلونو راهیسې په افغانستان کې د ځنګلونو وهل دوام لري او ښکاري چې حکومتونه یې په مخنیوي کې ناکام پاتې دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او